السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د یکشنبې ورځ ده، د مرغومي اجدې درېمه د دسمبر 24مه. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبریږي چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي اټکل کیږي چې په 2024 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 200 زره کسان بشري مرستو ته اړ وي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي، دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو اخراج هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2024 میلادي کال کې به 1.4 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی سي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستنستو افغانانو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیدلی دی. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي سي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکی سرتیری د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلولو سره په جګړه کې وژل سوي دي. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې د ترکیه دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړي او دغه ممنوعه ګوند لږ تر لږه 14 وسلوالي د شنبې په ورځ د شخړو پر مهال وژلې دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلول د جمعې په ورځ وژل سوي وو. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1948 میلادي کال کې د ترکیې د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو پر مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې ډیره دي هوایي حملې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحده ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې تهران دی پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس ولري. تهران وایي چې دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبری اژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د دوی عمل د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر 10 تجارتي کښتیو د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو او د میزایلو په ذریعه حملې کړي دي. د پینټاګون په وینا دغه حملې په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره سوي دي. په غزه کې اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه بوخت دی. سپینې ماڼۍ تېره جمعه د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپاره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تاکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي چې د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر یې وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول وو. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې تړانګې د جنوب په رافه کې په یوه هدفمند هوایي برید کې وژل سوی دی. د اسرائیل هوایي ځواک په خپله اعلامیه کې ویلي التراش په غزې تړانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره یې مهمات قاچاقول. د اعلامیې له مخې دغه کس د اسرائیل لخوا په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې هم فلسطینی افراطي وسلولو ته د وسلو په اکمال کې لاس درلود. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوې نه ده. د فلسطین رسنیو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په رافه کې 3 کسان په هوایي حمله کې وژل سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د روسیې د سیاسي مخالفانو د زندانی مشر الکسی ناوالنی د برخلیک په باب اندېښنه وشوده. د ناوالنی په باب د دسمبر میاشتې لومړیو کوم احوال نسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې واشنگتن د الکسی ناوالنی د ساتلو د ځای په باب سخته اندېښنه لري. هغه زیاته کړې چې ناوالنی له نږدې دریو اونیو راهیسې د روسیې د زندانونو په سیستم کې تری تام دی. بلینکن زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالتونه یو ور بیا غواړي چې ناوالنی سمدلاسه خوشی سي او روسیه په دغه هیواد کې د خپلواکو ژغونو دوامداره ځپل ودروي. روسی چارواکو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي.
تر شنه اسمان لاندې
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درویشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسولینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لوند پانتون کې څیړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی له تاسو واورو، د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و. په یو شکل باندې هغه مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په څخلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوانه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوانه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د ځینو اخلاقي مسایلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی رامسپور صاحب، که چرته دغه اصل ته څوک راشي کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکن دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکن دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نوي توضیح شوی، څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
پاسر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته او درادو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تیر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چیرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و، هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه وو چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه وو، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان باندې کېده او تر فشار لاندې وو. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور وو، زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي دا د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشټوالي کې سانسور څنګه پلي کېدای شي. خو مونږ او تاسو ګورو چې په تیر دوه کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي، هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دینی عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغونډي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې مونږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري، او هلته سانسور
رامسپور سره محترم د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څنګه سانسور کوو. د دې قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منل، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلور مذاهبو ترمنځ د جری د پریښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې د سفر په وخت، د تراویل مونږ په برخه کې اختلاف شته. نو په کوم کتابونو کې چې د احناف او اصول سرغړونه شوی وي هغه بل لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی وو چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه وي په افغانستان کې مجاز نه وو. د دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ورته اشاره وکړه چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي چې بیلابیل فتوا موجود وي او په هغې کې د فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لښ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسم بیل خبره ده، دوی هم د دینی په لور درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغه یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا بل لري کوي له کتاب خاني؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې صلی الله علیه و سلم هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زګیدل دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومره پیړی وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعی یا نور سره بیا راشد صدر لود، او یعنی د دې مذهب سره لدی چې یعنی مخکې د نورو نه. خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. کچیر د ما کوم حکم د سنت سره سمون نه لري، نو دا څه وګڼي چې هغه د ما حکم نه دی. یعنی دا د خپل قول دی. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې د غسلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لاسو مذهبونو تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزایی ده، په دې کې امامان ډیر وو. او زمينه یواد د سلور کسان ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات وو شو د دوه خلفاو په دوران کې، چې هغه زمينه پیدا شو چې مثلا خلق چې کله قضا ته مراجعه کول نو مجبور وشي امام ابو یوسف د حنفي مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لار وخیه او احکام د صادر کی. نو دې ته زمينه مصاحب شو ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث خو امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزګیت او خپل مذهب الته جوړ کړ ځکه چې دا غل اساسه حدیث ته دیرو نه خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ نو هم دا رقم نور امامان نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعی مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای وو د په ماینس کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو نو د دې په اساس دا څه نه شوای لای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ځای ورسره به پیدا شو منل شي هم په دیني علومو باندې اشراف لري د دوی قبلګا صاحب زما په یاد راځي او هغه په انتو ماسل کې دوی خپل هغه تعلم ترسره وو علي دیني کورنۍ دي نو حدیث بیا سل کار ورسره راتول شو دی عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په یو سل دوم کال د هجری کې حدیث را طولول پنس و چه اغا به اوقات مبحث چی متاسفانه به اغا اختلافات پا مظاهر بندی ووست
رامیس پور سه محترم ستاسو هم دقیق خبری داوست چی تاسو کمی خبری وکری که دیشتی چی زین احناف لده سر مخالف وی که دیشتی لیکن که ستاسو هم دقیق خبری پای به کتاب که چاپ شوی بی دا کتاب بله کتاب خانی لری که وزما پشتن داوه
دا خو یعنی مبرر و مجاوز نلری اساساً پانتونونه د دیالوگ د خبریاتری او د بحث زایدی په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي باید بیره به نظریات الته اوسي او خلک ورباندې بحث وکړي معاصلین استادان تیزونه ولیکي تحقیق وکړي نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان وو ځکه چې په ټول قران کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي په دغه ټول کې مونږ 1500 یا 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډیر دیر تقاضا ده ده کوله چه باید نظریات بانده کار وسی مشتهدین رامسته شو نظریات و وده ورکر نظریات انکشاف ورکر نو په ټول حدیثو کې چې په لزګونو زره حدیث نو په ټول کې تقریبا درې زره حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي نور اکثرا په احکام باندې نه دي نو دا یو غټ بحث دی نو ممکن کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم کې هغه په معاملاتو باندې وی کې هغه په مناکحاتو باندې وی کې هغه په جنایاتو باندې وی په هر شی وی په څلور مسلو باندې هغه مطالعه کیږي یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري ځکه چې دا خو یو مونږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته کچېره مونږ او تاسو وګورئ هر عالم چې په منبر باندې واس کوي وایي چې امام صاحب ابو حنیفه دا سوال دي امام صاحب شافعی دا نظر لري پدې کې امام حنبل دا نظر لري امام مالک دا نظر لري حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیان ای ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسی چې خلک مطالعه وکړي
ډیره مننه رامیس پور صاحب لای به خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادې رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام ده احمد چیبرم پریخ پرونه که ستاسو کوربه ده پروگرام موضوع مداده چه ده طالبانو ده لورو زدکرو وزارت اورندیس کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړی چې د حنفی فقه خلاف وي د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړی ده استاد نجیب منل پری پروگرام کرا سره دی او د پانتون بخونه استاد فضل هادی وزین هم په خبرونه کرا سره مل شو د دوی هم هر کله کوم استاد وزین کستا سو نظر واخلم آیا دا ممکنه ده ل قانوني پلاوه چې واضح نوي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې و پیژنې چې دا د حنفي فقه خلاف دی او دا باید راغونډ شي
ا سنه مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او زه کوم نام نه باندې کوم ما کوله چې دغه مکتوب چې پنځون د لګل سوی دی دا وړاندیز نه ده بلکې به امر ده هدایت ده په عمل بالفعل ده د امر بالمعروف امران چې دی پنځون کې دوی خپل کار شروع کړی کتابونه جنې پنځون کې نشانه کړي د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي خبره دا ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته دغه وزارت بل مکتوب صادر کړي همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنتونه چې تاسې د قوانين قوانين او مقرره دغه ذکر مکړی تاسې په خپل مراسلات کې په مکتوب کې معنی دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون پنشتون کې دا کړنې تر سره کیږي. دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدا خبر دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفی فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل شي دا د اکاډمیکو نورمونو او استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي، یعنی په ټکر کې دي. چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو ځای ده، او بیا علم دا چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ. یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري، بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي، بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې خلاصه کیږي. او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه د هغه د عقیده کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینی چارواکو د ذوق سره او عارف نه لګي یو د کتابونو د قانونو وستل شي، دا خدمت هماغه د عقاید او د پلاتنی او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې ترسره کیدله. او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساري نه لګي د اول څنګه چې یو کار کیږي. نو دا 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 فیصله بل خبره دا ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې په دې کتابونو تصفیه کې او دا هغه اصلا ځینې څه دي چې واد یا کم څه واد یا څنګه هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خط نشیل وستلې دا او هغه باندې نه پیږي په محتوا باندې. بیا دا خو متخصصین نه دي، مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي سیاست متخصصین په کار ده، د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده، د کوم مسایلو کې فقيه په کار ده. نو اجمه دا ده چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نور زکو سیستم ته ډېر خطرناک ځانمن ځانمن فیصله ده. دوی باید په دې باندې پوه کړي دا فیصله فیصله ډېر تواخلي په دې سره څنګه چې د مکتب هر غواړم څنګه چې د مکتبونو د پنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناوین وو. او دې دغه فیصله دغه نه بل خطرناکه فیصله ده چې متاسفانه د حکومت یې کوي. زه نه پوهېږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه داسې فیصلې کوي، یعنی دوی څنګه داسې فیصلې کوي چې نه عقلي مني نه شرعي مني نه د شریعت پر بنسټ نه د عقل پر بنسټ نه د زموږ د ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ دا
یعنی مننه استاد وزیر. استاد منلې دې مسلې ته کرا شو، مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدای شي چې هغه په دې ژبې هم سم پوه نشي او کېدای شي چې دوی په فقه باندې هم سم پوه نشي، لیکن کفارس کو یو ډله ده دوی په حنفی فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي، فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دا دغه برخه د حنفی فقه سره سم ده او دا نه ده؟ ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي، خو کېدای شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي.
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وضع کیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټه ټاکي او د دا کمیټو پریکړه نهایی پریکلی سره د دې چې کېدش چې هغه د راپزې پریکل نه وسی. نو که چېرې د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې موږ ته ونه باید کتابونه نوې سر شي، هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وایستل شي. دا خبره چې دا واقعا د حنفی فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي، فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي او ښه تعبیر به دی چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي یا د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي.
مننه استاد منلی. مخکې رامسپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاده کړې، هغه ته وړاندې په خبرونه کې راځو، لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسه لیکوال سلمان رشدي په 1983 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ، یعنی فتوا یې ورکړه. لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منشو، اما په نوی ملسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی، ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي. څرنګه را مسپور صاحب دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري، یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای د دې چې د دوی په ګټه تمام شي برعکس؟ مهرباني.
یقینا همداسې ده، دا خو طبیعي ده چې عکس العمل لري، او عکس العمل دا دی چې خلک لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنفر او د دوی د لریوالي لامل ګرځي، ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دي او غواړي چې دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي، چې هغه د دوی طبیعي حق ده، هغه باید وساتل شي. نو حق د مطالعه، حق د پژوهش، حق د تحقیق، دا خپل یو حق ده چې هر څوک باید ولري. دا د قران د احکام او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړي، تاسو تدبر وکړي، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري، بیا هغه بهترین قول تاسو غوره کړئ. کنه دا سید دی دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو، دا تعبیر چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي. او بل دای سوزمن کار هم دی، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دی سلور مذاهب باندې تلل دي، او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري، او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري، ته وحده پوری په هغه ولري. کتاسو د هدايا کتاب وګوري، کتاسو کنز وګوري، کتاسو قدوري وګوري، کتاسو نور د شروح وګوري، ته شرح دي په دغه کتابونو باندې، یا فتاوا وګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی. د سی خالص یو کتاب، دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سید چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډېر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که راواخلم، پاتیا یم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نه وو، په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړي و. خو په نبیه مو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شعرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څنګه، یعنی دا سوال که سم تکرار ته فکر نکوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
ګوره یو خدشي کتابونه یې چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي. هغه طبعا هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې دغه هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو دا مشکل ډېر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه من کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وايي عربي کې وایي كله ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت اصلا دا دا کتاب کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي، حتی د استخباراتي کړۍ نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه کوي، مثلا حذفي، بندي کتابونه بندي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا بله خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت د وجه نه د ځینو کتابونو د اخیستلو لپاره، ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا دغه فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي، دا د تطبیق وړ نه ده، هم په اساسي د توجیه په لحاظ، جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده. ام د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېدای، یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی. دا ډیر وخت وړي چې دا تصریح کړه، دا ورته سره شي د نتیجو پایله بدایي چې د زمونږ د پنتونونو چې هغه دی تحقیق او ریسرچ زائد دی او ته باید فکر باید رشد وکړي پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریات باندې افکار باندې فکر نظریات سره د خلک غن خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې تفاوت په نتیجه کې تنوع په نتیجه کې تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي او کداغه سي دا فیصله کده چې هغه تقریبا هغه دي یعنی دا دی هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل تاکره همدغه کار وکړه حتی مجلات یې وسوځول کتابونه یې وسوځول کده د هر شي چې هغه دیني رنگ لري یا دغه د فکر مخالف او د نو سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف او هغه د کتابونو ټول تفسیر کړه کداغه کار بیا ته څه شي هغه یو ضربه چې افغانستان متاسفانه ولید او کومونستان هغه باندې پښیمان دی وځي هغه وایي چې موږ غلط کار شوی او دا کار موږ نه کړی اوس کوم ان کوم چې دوی په خاو په خاو په خیمانی کې کار باندې کدی ته پکارت وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد دا ده چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد ته وړاندې دا ده چې دا فیصله به ته واخلي یعنی دا فیصله به دوی د بدنامۍ سبب ګرځي د افغانستان د پنتونونو دی په پنتونونو کې د فکر او د علم او د استعلان او تحقیق دی د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي نو دا د پنتونونو دی د پنتونونو د خپل اکاډمیک مسیر د انحراف په معنا ده ټول خبره دا ده چې حنفي مذهب کله په اقتصادي او فکري جانب واخلو حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی دا ټول دین خلنه دی یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي په اهل سنت کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي نور واړه نور مذاهب دي زمونږ د بیا په حالت علي تشیع کې په مختلف مذاهب دي جعفری او نور مذاهب همدغه نور نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول دا نه دي فقه کې منحصر کول او منحصر کول دا یو 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 غیر معقول او کار دا بل خبره دا ده چې متاسفانه دا کده دي د قانون په غیاب کې کې پنشتون کې په مو کوم بل کې قانون نه یي مقرره نه یي طرز عمل نه یي او وجود قانوني مرجعیت نه یي هر رئیس او د هر وزیر او د هر موئین او د هر چرواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به قانوني او فرماني نو حکومت دا په کار ته یو خدای دې کارونو ته دې منه کوله دې په دا په کار ته دوی قانون خو ته لاشي دې قانون حاکمیت خو ته لاشي اساسي قانوني تدوین کې نور قوانين دې تدوین کې دې وزارت دې تحصیلات یعنی د وړو ځکه قانون باید نافذ شي نور مقرره چې دې دوی لغو کړي دې بل مکتوب راغلي شیبات دې بل مکتوب کې مخفله کتلې چې هغه کې دا چې دا تاسو پنځونو ته ادارې پر کړی شوې چې تاسو د نور د قانون نور د قوانين او مقررو خبره ونه کړی صرف هغه مقرره چې کجو اسلامي مراتب هغه جوړ کړی دغه یادو کې دغه استناد وکړي نور قانون باندې استناد مکړي دا دیواد دی او بل یو ځل د جنګل قانون خاطر دی دلته یو ناشیزم خاطر دی ځکه چې قانون نه یې مرجعیت قانوني مرجعیت نه یې نه وزید پدې خم هغه ته معلومی نه مهم ته نه رئیس ته نه والی ته نه نور چارواکو ته نو اصل دوی ته اسلامي امارات ته پکار دي دوی ته حکومتداري او دولتداري خو ته لاشي دولت جوړ کی حکومت جوړ کی د قانون پر بنسټ
نه نه استاد
جوړ کی ترڅو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړی تر سره نه کی
نه نه دا استاذو عربي مقوله چې موبایل چې کله ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لرې شي او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شای له هغه کتابونو به چې په اروپا څخه په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوی وي یعنی مخنیوي ډېر سخت دی او ډېر ګران دی کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور سپتا سمخ کې اشاره ورته کوله په همدې برخه کې کتم شو آیا ممکن ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی ځکه چې پراته لا دی چې انټرنیټ خپل دوی باندې لکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي په زرګونو کتابخانه دي خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبۃ الشاملہ البته مختلف مکتبۃ الشاملہ دي چې د ټول دینی کتابونه کاغه په تشیع مذهب کې دوی ځان ته لري سنی مذاهب ځان ته لري به مذاهب په خپل منځ کې حنفی مذهب او شافی مذهب او هم انبلی مذهبانو یا په مختلفه طریقه باندې ډېر د مکتبې دي چې هر څوک کولای شي البته لارسي دینی کتابونه الته مخکله مخکنه ډیجیټلایز شوی دی او د هغه څخه خپل استفاده علمي استفاده وکي. زه خپل شخصا نو دین استفاده کوم ځکه چې فزیکلی کتابخانه ته ځم نه لرم. نو په دې اساس یو ځانای لار چې دلته پاتې کیږي هغه باندول د انټرنیټ دی او د دې دار او تشویش نن سبا استا تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ ترلاسه نه لري. ایران کې هم داسې محدودیتونه موجود دي نن سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي او دوی اکثرا ایرانیان د فلټر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بینالمللي مواثقو او کنوانسیونونو او سیاستونو سره فتکر کړي او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې له دې کتابونه ډیر اسانه چلای کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د یو اس بي ان یا خاص شمیره چې هغه ضروري دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالته یا کتابونه لپاره هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوی دی او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت چې یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بي ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه رابی سپور صاحب. استاد منلی، د دې انټرنیټ په زمانه کې هم دا پښتنې سیمه له رامسپور صاحب څخه کوله سید چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خو روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي. عین لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکن و چې پرازیت وشیندل شي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داسې وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کې شي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کېږي.
او مطلق سانسور تبین چې په اسکله ممکن نه وو او اسکله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کېږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو ته اشاره کوي، که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی د کتاب ته تلوسه زیاتېږي، او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنیټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصولو سره په ټکر کې دغه داده چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوي کتابونه دي، د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کی؟ ګورې
دا اهل تشیع د اسلامي امت په برخه ده، د هم په فکر دی غوډي د فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني د انساني تمدني برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي او خلک د افغانستان کې زموږ ته ما او یعنی د افغانستان اصفادي د وطن کې چې زموږ ته وال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې د هغه کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دغه د مفاجئات سره سم د خپل کتابونه
باید کتابخانو کې موجود دي. یعنی دا په دې باندې اصلا د سانسور لګول او دا منع کول دا اصلا د خندا خبره ده. اعتبار ته محترم دا اصلا په دې شرایطو کې دا یعنی دا ډېر بې خبرۍ نه دا سرچینه اخلي. دغه کسان متاسفانه دا پیسلې کړي او مکتوبې لیږلې پنځه او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري. پښتو یې نه ده. نو دا 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 د خندا خبره ده. بل خبره ده د هم تشیو زمونږ د ټولنې برخه ده. یغوی کتابونه کدی د برخه نه دی د تشیو کتابونه د نورو فکری مذاهب او د نورو عقاید د یغوی وجود دلته دی. سیواد خو دینی مثلا نه دلته سیاسي کتابونه راغلي فلسفه روانشناسي مثلا ارواپوهنه فلسفه ساينس ادبیات او نور د یعنی په ټولنپوهنه سوسیولوژي مثلا انتروپولوژي نور د اقتصاد یعنی دا ټول د جهان دي چې کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم په څیر نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به سوق وي او سوق نه وي. کنه دا خو په اسلام کې دانش ته ګوره. په اسلام کې قران کریم په هر دونو آیتونو کې قران کریم وایي چې افلات تفکرون افلات تعقلون انظروا سیروا تتبعوا تفکر فکر کول او 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 افاق انفست فکر کول دنیا خلقت کې فکر کول په دې باندې سوچ کول دا سیدانه تحقیق نظر دا د اسلام هغه د تاسو ګورې چې ما ته مترم چې کوم چې اسلامي ته نو غوښتل شو یعنی مسلمانان د څه وکړه چې دغه د یونانی تمدن د دې اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند د تمدن د فارس تمدن د ټول په خوانی تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړه دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښتل وساتل چې اسلامي ته مسلمانان دا کار نه وکړي هغه د ترجمه چې بغداد کې وو یعنی کاره کده مسلمانان دا کار نه کوي په خوانی کتابونه راي ترجمه کوي نه او د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو ست او نه اسلامي تمدن وجود استند نه راو نه اسلامي تمدن چې د اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اسلامي تمدن چې موږ مونږ لرو بشريت لري دا را موږ څه چې دغه تمدن علم دانش دا او په هدا د بشريت مشترکات دي ځینې مصدر برخو کې علم اسلام او مسلم قاتل او مسلمان نه لري یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویل چې اتلو العلم ولو في السين تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دغه سخت سفر یعنی الحكمه الضاله المؤمن بالله دا غنه سيطر هدي دې الحكمه الضاله المؤمن اين ما وجد هو حق بها حکمت او علم په هدي مسلمان یعنی ورښوي شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل دا خپل دا نو ادم دا و چې یعنی دغه څه په تر نظرې او جمود دې علم تکتل دانش تکتل فوی تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه دا د جمود نتیجه دا دا نشونه کار ده خدا ځان ته هغه تخورانو خو دې په کوزي پښتونخوا خبره هغه یې ځان ته کار کتل دي کومه د ځینې خلک د سفارت حکومت کې ځان ته حکومت ته کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي.
مننه استاد. د تاسو دې په خونو عربانو کې په خونو کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کټون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لاندې سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وای چې اولین معلم مخه وو یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي. کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور سپ ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکي. کچرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول.
کاملا په دې کې خو شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر په هولند سوي دي په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل هنود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشي کی. دا خپل یو تبعیضي عمل دی چې کچيري دغه سه یو محدودیت رامنځته شي او د دوی کتابونه او د دوی دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی رامنځته شي. د دغه شای ویری سره دوی اوس هم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافي لازم حمایتونه عملی کیږي نه. مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وروستي وختونو کې شکایت دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علماء او شورا جوړ شو د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چالتا اکثریت دی دوی ته ورکړل شي چې دوی علماء آلته خپل شورا کې ګډون وکړي د سنی علماء او شوراګان جوړ شو او دا خپل یو تعویزي عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاصه ستاسو په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او په دې باندې دتخوایي وسی.
مننه رامس پورسب. مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2014 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ، بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسپاسو، د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوږده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منلې فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفت باندې په دې شکل باندې نقص کیش او ممکن په دوی طالبان باندې ملګرو ملتونو دغه فشار هم وارد کړي؟
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي، د هغې تر څنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي، او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبر ده چې دا د ملګرو ملتونو په گزارشونو کې یو وښن برسي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین، تاسو هم په پانتون کې استاد وی، استاد منلی تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده، او رامسپور صاحب تاسو هم دا د وسم چیرونکو یاسي په پانتون کې، فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شي وي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنال د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شي وي. یعنی دا خصوصا د ای آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې، ما د ای آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2014 کال کې چې دغه سوري زورته پاتې دي دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې، او تر 2013 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي، او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین ک پلانډو تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړئ.
د ګوین تاسو خبره به کوئ چې دا څه سمه خبره ده؟ اوس د مصنوعي هوښ چې دا ډیر اتکو نو انقلاب رامنځته کړی په دنیا کې، دا انټرنیټ نو نه مخه کیږي، دا اوس د پدې اوسنۍ اصل کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو سانسور خو خبره نه ده، دا اصل کې دا خو بده خبره ده. سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او د فکر مخه نیول اماغه د اوستای په کورنوسا خبره ده، اماغه د اروپا د کلیچا خبره ده، چې دا یو دی منفي او دی منفور په دې ډول خپل سنسور دی. دا سنسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا، ممکن نه دی پرې، لکه چې پوله نشته سرحدونه اوس لمنځه تللي دي، اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورمه خبره ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي، یو دا نشونی او ناکامه کوشش ته چې ناکام کوشش وکړي کوي، نو اصل دا چې کوم دا راشمې دې زړه ګمان کوم چې دا یو ډېر ورستپاتې او ډېر نه خبر فکر نمایندګي کوي. اشتباه صاحب محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زما کلمه، خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته به کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مست نه خبره ختم دي، دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه، دا تک بودی فکر، یعنی دا خپل ناکام هسته ده چې ته څه کوښښو کې دا ټول دنیا تر کې دا اسلام ته پټ کړی ګوګو دې ورې ویسه الله تعالی سنت پکته په کائناتو کې
او په د فکر په هغه کې دا د ټولنه کې د تنوع او تکثر او تاسو په همدې طبیعت ته وګورئ، مثلا موږ طبیعت ته ګورو، فکرونو ته ګورو، انسانانو ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي د ټوله ټولنه یو شکل جوړ کړي، یو لباس ورته جوړ کړي، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکړي، په یو شکل فکر وکړي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنی ده چې دا د الهي سنت د الله تعالی د تکوینی سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوه پوهیږي چې تکثر او تنوع چې دا دی داغه دا په دې کې تاسو خپل ته زموږ کتابونه کې دا چې اختلاف امتي رحمه کده حدیث په لفظ یاد پښتنه ته یاد حدیث صحیح نه ده، په محتوا ته یاد خدا خو صحیح ده چې کله طلاق مختلف قران هغه نه مکی قران وایي کله طلاق مختلف چې دا ټول خلق یو دغه کې دا یو دین سره دغه دا کولای شو. نو اته دا چې دغه کار په دیني اساس یو خلې په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا غلط کار دی. البته تاسو دا ځینې خاص عنوان کتابونه چې دا غوي هغه سانسور نه کیږي، خو کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه دی، خلک د فکر انحراف کیږي، هر مشکل دا پیدا کوي، ملي ګټو سره مخالف هغه دا کېږي چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د سیرانه او تحقیق نه ورسته او د مراحل ته کول نه ورسته کېږي چې هغه په اړه تصمیم ونیول شي. هم دغه تصمیم چې اوس په دې مکتوب کې راغلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته، نه شرعي او دینی او اخلاقي بنسټ بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی. زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته، مسافرت حکومت ته، د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته، صاحبانو ته، رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومت ولی دا مخالف دی الف بی سره، د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا دی پوسنه اصل کې دا طالبانو نوم بدای دي، د حکومت نوم بدای او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي، د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي، د خلک د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي. اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بله خبره مې داتله ولې چې دغه وزارت دغه ریاست چې دی د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه د داد حقیقت کې دی، امر بالمعروف وزارت نمائندګي ده، یعنی که څه هم د دې پیدایي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي، اما په فکري لحاظ د هغه د نه هدایت اخلي. نو هغه مې دغه وزارت نه دی دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي، دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت دی، دا قانون ته نشتم کې دوی هر شي کې مداخله کوي، یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالی او ژوند دا ټول د سانسور کې چې موږ دی بلا تشبیه دی جنوبي کوریا او شمالي کوریا غوندې په افغانستان دی ته ورته تبدیل شي، او دا به ته وکړو دي اماغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستون خواته یادې د کساو ته کوتا نه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او تیری اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان وي تباہی خواته لاړه، دا کار هم تقریبا اماغه ته ورته ده. صحیح ده چې دا طالبان کې مرکزستان نه دي، مسلمانان دي، مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنې چې دي دا تقریبا هماغه ناکامو حد سره اړخ لګي، هغه مشابه دي. نو زما دا ده چې پیشنهاد مې دا ده، وړاندیز مې دا ده، دی د پاکستان دی او ګډې په توګه چې دا د یو پانتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت د اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه څه کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس مخنیوي وکړي. بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پیټ قانون نه دا کړل نور هم ترسره کیږي، دا کار اوس دی خپل فیصله به ته وغلی چې باندې وغلی نور څه کارونه ترسره کیږي، ځکه چې قانون نشته. چې قانون نه خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر موهین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني او دا وطن ته واقعي دا حکومت ولې پدې نه کیږي، دولتداري پدې نه کیږي، دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي، قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زموږ حقوق دي، دغه زموږ مسؤلیتونه دي او دغه زموږ حدود دي، دا پولې دي، سرحدونه دي چې باید کراس نه کوم هغه تیر نشو. نو دا مشکل باید اساس باید حل شي. په دې وخت کې دلیل دی چې اساسي قانون غوا ته لاړ شو، موږ د اساسي قانون ولرو، هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې د دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي، دولت په چوکاټ کې د مو حکومت ولرو او د حکومت هغه کړندالې پلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص وي، او دا ټول حل کیږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو او د ټول په سر کې موږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي. بل مشکل دا ده چې به څه محترم شي دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي، دا په دې معنی چې دا وضعي قوانين دي چې نه دا واقع نو دوی وڅ قانون نه
یا دوی خپل دوه درې قانون دی اکټو چې کړی دا اوس پولیس په کټ چې قانون نه خدای دا دا د انغازمون د کلیوالي پښتو هغه ودا چې ستر پټنګ غوبل جوړیږي د جنګل قانون رامنځته کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږمږه
نو معنا نه استاد
قانون نه ماورا فیصله کوي تر څو کیږي دوی بعد حکومت سره تر څو حکومت قانون خاطر شي قانون کنه حکومت خاطر تر څو د ذوق او د تلقی او د فرمان حکومتونه حکومت پایتور شي
ها معنا نه استاد وړاندې زده چې دا قانون خاطر باید افغانان روان شي رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ یقینا چې دغه رقم پالیسیګان یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي په دې باندې باید لسره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډېروي او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسئلې خواته یې بیایي او کوشش کوي چې په نورو مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي او دوی فکر هماغه خواته لاړ شي فکر کوم دا به مناسب نه وي دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي
ډیره مننه رامسپور صاحب استاد منله ستاسو وړاندیز څه دی څه باید وشي
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدلې تقریبا ناممکن دي نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د هټه د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هیواد ته لیدول شي دا به د ډېر ګټو د پرنسپل چې موجوده کتابونه په شتون او نشتون باندې بحث وشي
ډیره مننه استاد منلای همدار اصل استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره وخسته زحمت شبر لا وريدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
ته تر نت للې مزادا زندګی تللې دا ته تر نت للې مزادا زندګی تللې دا د زړه په سر مې د ماچوي بنګړي ژیت للې دا زړه په سر مې د ماچوي بنګړي ژیت للې دا ته تر نت للې چکرت للیدا نپ مستیت للیدا د پښتانا کډاک سارا په بدیت للیدا پژړا سترګی تر کور مکتبیت للیدا پژړا سترګی تر کور مکتبیت للیدا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للی دا تترے نتل لئیے مزادا زندگی د غلاري چلمن لمن اوس میرا خيري لدا غلاري چلمن لمن اوس میرا خيري تر د غلارا د گلاب غندي جليت للي دا پر د غلارا د گلاب غندي جليت للي دا پر د غلارا د گلاب غندي جليت للي دا تتر نتل